ریډیو دا زنی سجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. خدای نه وړاندې دا ویل درته غواړم که تاسو په خپلو موبایلونو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن نیو یا چولې نه هغه واچوئ، د هغې له لارې هم تاسو د مشال ریډیو خپرونې اوریدلی شئ.
مشال ریډیو دا بے طرفہ تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اوس ورسو د تفصیلی رپورٹ طرف ته. دا رپورٹ د لیکوال رازق فهیم پاړه دی. رازق فهیم په نړیوالو پوهنتونونو کې لوړی زده کړې کړې دي او د بیلابیلو هیوادونو سفرونه هم کړې دي. دا هر څه دغه په شاعرۍ کې هم څرګندېږي. رازق فهیم د ځوانانو د روزنې لپاره یو سازمان هم جوړ کړی دی. زموږ همکار راشد خټک لاغه سره مرکه کړې او دا تفصیلی رپورټ یې رالېږلې دی.
د پښتو ادب ډېر کره کتونکي رازق فهیم ته نازک خیال شاعر وایي او د هغه شاعری پیچلی گنی. زن د هغه شاعری ته د هندی سبک نوې تشکیل هم وایي، خو په خپل رازق فهیم د دې اصطلاح سره ډیر اتفاق نه لري. هغه وایي چې اوس د سبکونو دور تیر شوی دی او په پښتو شاعری کې هم نوې تجربې کول پکار دي. تر شلو کلونو هم زیات وخت وشو چې د رازق فهیم د شاعری ټولګه یوه پیاله رڼا چاپ شوی ده. تر اوسه د شاعری بل مجموعه نه ده چاپ شوی. د کتاب په چاپولو کې د دومره زنډ او په نورو ادبي موضوعاتو مو ترې په دغه مرکه کې پوښتنه کړې دي.
سلامونه فهیم صاحب، ستړي مشه، جوړ په خیر، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی.
مننه جناب خټک صاحب، ډېره مننه تاسو هم ستړي مشه، تشکر، همیشه موږ ته موکرا کړی ده.
ولې مې دي چې تاسو ناول لیکئ؟ تاسو خو خلک د یو شاعر په حیث پیژني او هغه هم د پیچلو شعرونو او د پیچلو خیالونو د شاعر په حیث. تاسو نثر ته څنګه ورپام شو او ناول په څه لیکئ، موضوع یې څه دی؟
خټک صاحب، دا د سم نه دی اورېدلی، دا بچا سي او خیالي خبره درته کړې. ناول ارادي خزما ډېری جوړې سي، بس بیا هغه سر ته نه ورسي، نو تر څو چې یو باقاعده ما یو چې دا خاکه یعنی لیک ته نه راوسته، نو په دارنګ خبرو باندې کزما لخلم ته اورېدلی باور مو پکې.
ستاسو د شاعری چې دا پیچلې ګڼل کیږي او کره کتونکو ورته د هندي سبک نوې تشکیل وایي، اگر چې اوس په دې وخت کې د سبکونو هغه کیسه لگا شاته پاتې ده، بیا هم چې په درسي یا په سندي تحقیق کې یا په کره کتنه کې خبره کوي، نو خامخا به یو نوم ورکوي. نو دغه رقم شاعری چې ده، دې ته ډېر خلک لفاظي وایي چې تاسو څه خاص پیغام پکې نه، بس خو خیالي پیچلې توري سره تاوکړي را تاوکړي. تاسو د دې نیوکه په اړه څه وایي؟
خټک صاحب، د خپل شاعری په باره کې بز تاسو ته څه وایم، چې پیچلې ده کله یو سبک سره تړلې ده کنه ده، خو په مجموعي اعتبار باندې زما دا خیال دی چې شعر د خپل وخت ښکارندوی وي. په دې کې دغه اپروچ هم، نو چونکې زموږ شاوخوا ژوند چې دی که هغه یو پیچیده پیچلې او غیر متعین هیئت ته رسېدلی دی، نو ظاهر ده زموږ چې کوم پنځونې دي، زموږ تخلیقات دي که د شعر په شکل کې یا د یو بلې فنپارې په شکل کې، نو ظاهر ده په هغه کې به پیچیدګي او په هغه کې به دا تنوع، په هغه کې دا یو انګریزي کیسې ورته فلویډیټی د معنا په لحاظ باندې کنه دا ټول شان راځي. نو ما خو په خپله خدای ستا دا هڅه نه ده کړې چې زه یو سبک سره ځان وتړم، او زه په خپله هم دا ګمان لرم چې دا زړې خبرې دي. یعنی د هند سبک چې دی کنه، هغه یو وخت خپل معراج ته رسېدلی وي، هغه یو ادبي روایت په تور باندې پښتو فارسی اردو په دې ټولو دې سیمه ییزو ادبیاتو کې هغه یو رول لرلی دی، خو د نن په لحاظ باندې د هغه له ټیکنیک څخه استفاده کېدلی سي. خو زما دا نظر هم دی او زما دا یقین هم دی چې د نن شاعر باید چې د نن حقیقتونه په نظر کې ولري، او چونکه هغه ټیکنالوژي په هر لحاظ باندې دا ټیکنالوژي دومره مخته تللې ده، نو د شعر کې د نن سي د معنا او د لفظونو تر مابین کم جوړښت دی او دغه ټیکنیک دی کنه، دا تم په کار دی چې په نوو پیمانو وکتل سي. زه خو بدا فکر کوم چې کزما شعر له هندي سبک سره تړل کیږي نو دا به یو رنگ داغه دننه کله جو ډیر امکان موجود هم دی کنه دا شاید اگر کم کی
ها یعنی دا تاسو په خپل شعر یو ډول نیوکه غنای
نو زه خو خپل دا ګومان لرم دویمه خبره دا د سیمانه څومره باید پیچلې وي او دغه دا خو ته په خپلم یقین لري او موږ بار بار په ادبي مجلسونو کې په دې باندې خبره هم کړې ده چې معنا یو متحرکه ماده ده په شعر کې دننه کنه او ستا تخلیقي توانایي چې ده کنه هغه تحریک کې دننه په هغه ماده کې دننه څومره رنگونه څومره ارتعاش ژوندۍ ساتلی سي او ژوند ژوندۍ ساتلی سي دا ستا په تخلیقي زیار پورې انحصار لري نو زه خپله شعر په یو دارنګه زاویه تخلیق کوم او لاغه سره معامله هم داسې کوم نو خلق د بیا خپلې د تنقید پیمانې ورته ږدي نو
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو
ہزار میں منک ناز بے جڑ بلم و نادانا نادان تا پر کی وانو خر سولم و نادانا نادان تا پر کی وانو خر سولم ہزار میں منک ناز بے جڑ بلم و نادانا نادان تا پر کی وانو خر سولم و نادانا کی بانو خر سولم رضا کا طرف اولادو ہم کلک شویم پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم ہزار میں منک ناز دے جڑبلم ہزار میں منک ناز دے جڑبلم و نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم.
سندره تاسو اوریده. اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
د شعر او ادب سره مقل رسمینه شوه. فهیم صاحب څومره وخت کیږي چې شعر لیکي او څنګه مو دې طرف ته توجه واوخته؟
شعر لیکل بیخی له ماشوموالي څخه خو چونکې په یو داسې چاپېریال کې مو ژوند کړی دی چې هم په کور کې هم په محلت کې هم په فضا کې شعر موجود و، د فوک په شکل کې هم، د ولسی ادبیاتو په شکل کې هم، او د رسمي ادبیاتو د کلاسیک خصوصا د پغه والا باندې هم. نو شعر همیشه ځان ته را متوجه کړی یم، او بیا یو وخت داسې راغی غالبا په اووم ټولګۍ کې چې دا مزړه ومنله سي یاره په کار دی سي که ما ته دا شی خوند راکوي نو طرف په ځان کې وګوره سي شعر لیکلی سم که نه سم لیکلی. او یو ماتو ګډ شعر مې ولیکئ، ما خیال دی چې دا زه په اووم ټولګۍ کې وم چې بیا شعر مې لیکلی دی، او له هغه پس بیا په شعر پسې باقاعده بیا مې ابتدا کړې ده، او بیا د ملګرو سره ناسته او د هغوی زه ښه رهنمایي اخیستې.
فهیم صاحب، دا کتاب مو چې چاپ شوی دی ډېر وخت یې وشو، تر اوسه مو بل کتاب چاپ نه کړ، د دې څه وجه ده؟ شاعري مو کړې نه ده که نه؟ کړې مو ده خو چاپولو ته مو زړه نه کېږي که نه؟ د خپل عادت مطابق ګوتې پکې وهې، بدلوي را بدلوي یې؟
یاره خټک صاحب، حقیقت دا دی که نه، چې څومره شاعري په کار وه ما کړې وه، ما هغومره شاعري نه ده کړې. نو کتاب مو هم مرتب کړی دی، او دا په بار بار له تاسو سره په مرکو کې یا له نورو ملګرو سره په مرکو کې د دې ذکر شوی دی، خو هغه د چا خبره چې هغه زړه اوبه نه پېخوي که نه. یعنی یو خدا دی چې غالبا له دې د خشل درویست کاله وسو چې زما هغه کتاب راغلی دی، د هغه بعد هم ځینې شعرونه چې ما لیکلي دي په هغه کې ځای په ځای باندې شعر خوند راکوي، خو ډېر داسې لکه تر وخت چې تیر شوي. نو له دا سهولته څخه خو موږ زموږ مشرانو شاعرانو دا لاره ښولې ده، سړی باید کار واخلي چې که شعر باقاعده چاپ ته نه یې رسېدلی یا حتی تر یو چاپ تیر شوی هم وي، نو له تا سره دا امکان شته چې په هغه کې لاسوهنه وکړي تر دې ځایه پورې چې هغه شاید ستا په نظر باندې یو ستا په فکر باندې یو ښه قبولیت پیدا کړي. او لګیا یم شعر مو یو مخ پرېښی هم نه دی، خو څومره چې په کارو ما لیکلی وي هغومره مې نه دی لیکلی.
زده کړې مو چېرته کړې دي فهیم صاحب؟ په کومو کومو ادارو کې، په کومو کومو ځایونو کې، او څومره زده کړې مو کړې دي، او اوس څه کار کوئ، په څه بوخت یې؟
خټک صاحب، بوري کې پیدا شوی یم، هلته مې زده کړې کړې دي، ما خیال دی تر ګریجویشن پورې، او بیا کویټ ته تللی یم، له کویټ سره بیا هلته ماسټري کړې ده، د هغه پس بیا ظاهره ده د ژوند داسې پړاوونه راغلي مې، درې څلور ځایه پاتې شوی یم، په لویو یونیورسټیانو کې، په انګلستان کې هم، په امریکا کې هم د لږ لږ مودې دپاره، خو بس ژوند مې بنیادي دانشگاه پاتې شوی ده، او له هغه نه مې زده کړه کړې ده، که دا درته وایم غلطه به نه یي.
په دې لیکوالانو او شاعرانو کې ځینې خلک داسې هم شته چې د تاسو چې کم کار کوئ، یعنې د غیر دولتي تنظیم چلول او یا پرمختیایي کارونه کول، دې ته په ښه سترګه نه ګوري او داسې یو خاص نوم ورکوي که نه، چې دا هغه د انجیو والا لیکوالان دي. دا تاسو تېرته اورېدلي دي د چا د خولې نه چې ستاسو په اړه ویل شوي وي یا ستاسو د ملګرو په اړه ویل شوي وي، او څه تبصره پرې کوئ؟
خټک صاحب، په لیکوالانو ادیبانو کې خو هر غون هر قسم خزنده موجوده دی، نو سړی به د چا چا جواب کوي. نو خو بهرحال هغه ځان ته خپل شاید وجوهات لري، خو ما چې کوم زه کار کوم نو هغه روزګار دی او ژوند دی، او ممکنه دی له هغه سره ځینې داسې عوامل هم تړلي چې زما په فکر هغه د دې وخت یا د ټولنې یا د خلکو ضرورت یې، نو بس دا کار کوم او په دغه باندې لګیا یم، په دې کې مې چورت نه دی ولی خلک ګودې ته څنګه ګوري. البته دا چې مطلب خپل زمیر او خپل ایمان سره دی کنه هغه ته جواب دی پاتې شوی یم او دغه مطابق مې دا کار کړی دی او ښه مې کړی دی زما په خیال. یو وخت بلکې دا هم راغلی دی ګوره زه په دې کې یو اضافه وکړمه کنه چې زه خو چونکې له د این جی او کار خو زما هغه مجموعي کار هغه ډول نه دی. زما کار چې دی که هغه ظاهره د له تربیت سره له علم سره له ځوانانو سره تړلی دی. نو ما دا کوشش کړی دی چې دا کوم ادبي جوهر چې دی یا ادبي تجربه چې ده که دا زه راړم پرمختګ سره یو تړم او د پرمختګ دننه چې کوم امکانات دي د ډولپمنټ او د دې شیانو دا ادبي ځای ته لاغه څخه د ادب ته د استفادې امکانات برابر کړو. نو دا کار ماته داسې معلومېږي لکه چې دوه جدا کارونه نه دي بس په یو ځای باندې سره روان.
دلته د کره کتنې کم بهیر چې دی په پښتو کې هغه ویل کېږي چې ډېر شاته پاتې دی چې په نور نړۍ کې کمې نظریې او کم بحثونه زاړه شي نو موږ ته راورسي یعنی دېرش څلوېښت کاله پې تیر وي. اوس خو ډېر تیز دور دی یعنی پخوا په شان څوک کتاب ته انتظار نه کوي چې کتاب چاپ شي او بیا د هغه کتاب دلته رارسي. اوس خو ډېر شیان آنلاین موجود وي په انټرنیټ باندې نو بیا هم د ستونزه ولې ده؟
خټک صاحب دا خبره مشرقی ادبیات پاوله باندې تر ډیره په دلتم د اردو او د نور سیمه ایز ژبې چې دي د دې پاولم دا خبره کوي چې به حاصل ته په یورپ کې زور سي په غرب کې زور سي یا تر یو نتیجې ورسېږي او یا بل شکل واخلي نو بیا دلته هغه ژوې دلته راورسېږي. نو ظاهره د پښتو هم لا غوزه خماوره نه ده خو زما په خیال په پښتو کې بل ستونزه دا ده که چې موږ په خپله تر اوسه پورې د پښتو نقد هغه بنیادي معیار او پیمانه نه دي مرتب کړي. نم د خپل کلاسیک ادبیات په اړه داسې ډېر منظم کار شوی دی تر اوسه پورې ټولونې دي یعنی هغه لکه په انګریزي کې چورته هیڅ مطلب ته دا خواره واره مواد سره راټول که کنزرو یې که نه چې کوم هغه اعلی ترین کار دی د تنقید چې په هغه کې هم تجزیه وي هم پیمانې پکې نوي راووځي هم ادب ته د کتلو او ژوند ته د کتلو نوي زاویې راوباس هغه کار نه دی سوی او هغه کار چې دی که نه هغه کې د چا قصور خو نسته خو زما دا خیال دی چې موږ او تاسې ټول پکې قصوروار یو ځکه چې د ډېر مال ستارنګه خلک دي چې د هغو اکسپوژر سوی دی د دنیا و نویو ژبو ته ادبیاتو ته له هغه زه استفاده کړې ده او په دې باندې شاید توانمن هم وي چې د پښتو ادبیاتو چې کوم ماخذ دی خپل یا تاریخ دی یا د مځکې سره تړلی حقیقتونه دي د دې پر بنیاد باندې د دې نوي تنقیدي او تخلیقي پیمانو تعین وکړي او دا کار زما دا خیال دی په شخصي لحاظ به دومره نه کیږي لکه څومره سي د ټولنې یا د ادارو ودې ته ضرورت دی چې دې خواته خلک متوجه کړي.
د مشال ریډیوګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو.
گزارونا د ظالم خورلې صاف در کې خدای نور جړلې گزارونا د ظالم خورلې صاف در کې خدای نور جړلې گزارو
سندره تاسو اوریده. اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
د شاعرۍ په پرمختګ کې کره کتنې ته په څومره ارزښت قایل یې تاسو؟ یعنی یو کره کتونکي څومره ارزښت لري د یو شاعر دپاره؟
نه، د شاعري ظاهر ده کره کتنې په اخوا باندې، خو شاعري بس یو ازانګې پاتېږي. کره کتنه ډېر ارزښت لري، خو هغه د یو علمي ټولنې تقاضا وي که نه. یعنی ستا مجموعي ټولنه څومره علمي وي، نو په هغه کې د فن یا د غزل یا د شعر او د کره کتنې تر مابین چې کوم ربط او تعلق وي، هغه هغومره مربوط هم وي او پرمختلونکی هم وي. خو چې چېرته په مجموع کې ټولنې له داسې سیالته سره مخامخ وي، سي هغه بنیادي خواندګي سي یا سواد سي، هغه وستونو سره مخامخ وي، نو هغه ټولنې سي هغه له هغه علمي بهر زخه پاتې وي. نو ظاهره ده هلته بیا هغه د تنقید پیمانې او بهیرونه سي وي، هغه هم هغه رنګه ربط او تعلق او کنټریبیوشن چې دی که نه، هغه شعر ته نه سي رسولی. یعنی دا خو موږ لیدلي دي چې نقد چې شعر ته توجه وکړي، نو هغه شعر له یوه معیار څخه، له یوه سویې څخه تر بلې سویې پورې رارسي. نو او دا په داسې ټولنو کې کېږي چې علمي او ادبي ټولنې وي. موږ تر اوسه پورې ولسي زیات یو، علمي کم یو.
په شاعرۍ کې، پښتو شاعرۍ کې چې د نوې تجربې کېږي، د دې په اړه سوای په کوم نظر ورته ګورئ؟ تاسو خپل هم داسې تجربې کړي دي کله، لکه مثلا تاسو نصرم لیکلی دی کله، یا موټه پیزه لیکلی ده، یا د کم چې اوس لږ زاړه شول په پښتو کې کم صنفونه، لکه مثلا هایکو به واخلو، دام لیکلی ده چېر؟
خټک صاحب، نوې تجربې خو په کار دي، او یا خو به ته د هیئت په لحاظ باندې نوې تجربې کوې، یا به ته د فکر او د شعر د ټریټمنټ په لحاظ باندې، د معنا په لحاظ باندې نوي امکانات لټوي. ما دا دویم اړخ راخسته ده. خو په دې دواړو کې دننه هم کله کله ډېر دا ضرورت وګڼم چې یاره په کار دی سي نوي هیئتونه هم سړی تجربه کړي. لما سره یو مشکل دا هم دی چې مطلب ما غزل یو خوده داسې جز وقتی غوندې شاعر یم که نه، داسې پوره وخت مې نه دی ورکړی ادبیاتو ته. نو له هغه وجې څخه بس هغه کم شی چې ما ته نسبتا اسانه معلومېږي لکه غزل، بس ما په هغه کې تبه ازمایي کړې ده. خو زه د خپل فکري او تخلیقي امکاناتو دپاره دا ضرورت ګڼم چې زه باید چې متنوع حیاتونو ته توجه وکم او ورسم، او تجربه کړي مې هم دي. دا نوي شی نثرم مې هم لیکلی دی، نثري نظم مې هم لیکلی دی، آزاد نظم مې هم لیکلی دی، او دا زه چې د کومې سیمې نه یم، دا هغه فوک ډېر بډایه دی، او کله کله دا زړه راته وایي چې په دې فوک کې دننه څه تجربې وکړم. نو که ژوند وفا وکړي، انشاءالله داسې څه تجربې به کوو که خیر.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
Thank you. کی عزت فرشتي دامن خدایا زمون ملک تکڑی راٹو
مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکو
سوجه د چا دومره وخت تیر شو خو پښتو غزل چې د خپل ارزښت او اهمیت ونه بایلو حالانکه اوس خو ډیر نوی نوی سنفونه راغلل او خلکو د نورو ژبو مطالعه وکړه چې هغوی غزل نه لري خو په پښتو کې اوس هم د غزل بچایي ده. دا ولې
خټک صاحب د ټولې ژبې سي کلاسیک بنیادی پر غزل باندې اډانه لري کنه نو آغا دا غزل لگرفت ندی وطلی او دا آغا شاید وجہ دائی چی غزل دا دے مزکی آغا خپل اولاد دے دا کزد آدر تو وائم یعنی آغا مزک دانے چی مطلب صرف پشتانا یا پشتو دا دی سیمی و مجموع کی دا تہذیبی او تاریخی رب چی پاتا سوے دے پا آغا کی د غزل پیدائش او د غزل معراج دا زموږ یو مشترک انساني کزدا درته وایم اساسه ده او په کار نه دی چې هغه دغه سينو هغه اساسي په خپل لحاظ باندې په خپل درون کې د هیت په لحاظ هم د معنا په لحاظ هم یو افاقیت پیدا کړی دی چې وخت یې نه سي فنا کول نو بیا به هم موجود وي بیا به هم موجود وي بیا به هم موجود وي
ما وختي تاسو ته ناول خبره وکړه نور نصر تاسو ته لیکلې د لنډه کیسه خاکا تکل یا کومه مقاله تنقیدی مضمون دا شنو مخکې لیکلې دي کنه او کلی کلی مدې نو چرته چاپ شوې دي کنه دي چاپ شوې او کنه مدې لیکلې نو ولې مونږ لیکلې
خټک صاحب په ابتدا کې مې افسانه لیکلې ده یو دوه درې افسانې مې لیکلې وې چې چاپ هم شوې او نور د نثري کار مې نه دی کړی او ممکن سي په دې کې هم ځینې رهنمایانی د مشرانو او ځینې زما خپله کاهلي مثلا ما ته به یو مشر شاعر چې زموږ قدرمن مشر و هغه به دا وایي سیاره که په تا شعر کېږي نو بس خو شعر ته توجه کوه نو پتا ځکه ته خدای شاعر پیدا کړی نو دا نورې کیسې او دا مرانې دا مسره دغه کوه هغه سره دا وسو حقیقت خبر هم دا د سیزما دننه سکم یو ډیر ډیټیلډ افسانه نگار یا کیسه لیکونکی موجود و کنه هغه ژوند نه وکړی سو او زه کله کله دا ارمان کوم چې دا ما په کار وسی نه وای پرېښی ځکه چې ما سره داغه زه دا ما دا ګڼل اوس هم ګڼم چې ما سره د ناول لیکلو یا د خصوصا د افسانې لیکلو ډېر دغه را سره موجود مواد را سره و او ما په کار وای چې هغه شاته کړی ما وای خدا سیدا کنه چې اوس مې هم انشاءالله په اراده کې دي او ځینې تیمز دارنګ دي چې هغه مو تر یو ځای رسولي هم دي ممکن سي یو څه شان یو وخت بیا فرصتونه داسې پیدا سي چې هغه ته به یو شکل ورکو که خدای کوم
وای چې د لیکلو حس د لیکوالانو سره د ناستې پاستې سره هم بیداریږي یعنی که سړی په ادبي غونډو کې ډېر ګډون کوي په مشاعرو کې په تنقیدي غونډو کې د کتابونو د مخکتنو په غونډو کې نو خپله هم لیکلو ته زړه کیږي تاسو خو ژوند ډېر داسې مصروف غوندې دی بوخت دی او په اسلام آباد کې دغه هلې ځلې کیږي هم که نه ادبي او که کیږي نو تاسو پکې ګډون کوئ
نه زما خو بنیادی تربیت په ادبی ناستو پاستو کې سوی دی او زما زه تاسو په یقین یم ما تاسو ذکر وکړو چې مطلب زه د دنیا یونیورسټیانو له تللی یم خو کومه زده کړه چې ما د پښتو ادبي ملګري د لورلای په ناسته کې د محترم مشر سید خیر محمد عارف او بیا بعد کې کله کله د گوهر صاحب او خصوصا پروفیسر ابن ازمایل صاحب دارنګ مشران او حاجی مرزا خان پیڅه او غازی خان جازیب او بیا مزول او ډاکټر کومیل کزل باش عارف تبسوم او پایدین ګران او کاری جمع ګل او مالک زید دا ټول د زموږ داسې ملګری وو سیدا مو هر ورځ زموږ ناستول او ادبی ناشتی به کېته ادبیات به څېړل کېدل تنقیدي نشستونه به کېدل او په تنقیدي نشستونو کې به موږ خپلې افسانې او غزلې تنقید ته وړاندې کولې نو په لاغه دغه دغه تنقید سي کوم بنیادی فن دی کنه د خصوصا د تخلیق که د غزل و که د افسانې ټیکنیکس په دې شانو باندې تر هغه زیات وپوهېدلو کوم چې موږ په کتابونو کې ویلې بیا کوټې ته لاړم په کوټه کې بیا دا د ملګري لیکوال چې کوم دغه و کنه هغه وخت مشران و محمود ایاز و سل جعفر و درویش خټک درویش دورانی او نور ملګري امزولی خلیل باور دا ټول نو هلته هم یو فعالیت خو ناستې پاستې کېدلې او شعر مم لیکلې او ادبی هلو زلو کې به هم مختولو اسلام آباد خدا سی شند غوندې ځای دی او دلته سی یو دوی ادبی دغه دی تنظیمونه دي په هغو کې هم داسې خبره روانه ډېره نه معلومېږي ورانه ډېره ده په کې نو مگر دا دی ما او تا او حاجي طیب او عارف تبسوم او دا ملګری احساس خټک دا خو موږ خو خپلې ادبي ناستې ژوندۍ ساتلې دي او زما په خیال تر شو فعالیتونو مو زیات فعالیتونه کړي
د ساينس او ټکنالوژۍ د پرمختګ سره د ادب اهمیت کم شوی نه دی ستاسو څه خیال دی ځکه چې وایي چې اوس به د مصنوعي ځیرکتیا چې ده مصنوعي ذهانت دا به شعر هم لیکي او ناول به هم لیکي کیسه به هم لیکي نو بیا خو د لیکوالانو په خاصه توګه د شاعرانو د دوی کار ختم شو که څنګه
نه زه دا نه ګڼم شعر خو زما خیال نه دی چې د دې کار ختم کیږي دا ګور ټکنالوژي هر څومره پر مخ لاړه سي نو ټکنالوژي خو یو سهولت دی سي استاد په کار کولو کې آساني درته پیدا کوي او شعر څه دی که دا خو له دننه زخه یو ارج وي دا خو له دننه زخه یو قوت وي سي هغه تا ته وایي سي لیک ومې لیکه نو هغه استفاده سي دا یا دا هغه کې تارسس سي دی زما خیال نه دی سي په اي اي یا په دې مصنوعي ذهانت او په دې شان باندې کې دا مصنوعي ذهانت له تا سره مرسته کولای سي چې ته یو خپل داسې خیال سي هغه یو شکل نشي پیدا کولای هغه کې مرسته در سره وکي خو بیا هم د مرستې تر حده پورې دی دا البته صحیح ده چې د اصل ادبیاتو او د مصنوعي ذهانت څخه د زیږیدلو ادبیاتو تر مابین به د یو تفاهم پیمانه ضرور پیدا کیږي کم شي ته به موږ دا ویلی سي دا بیا هم ادب دی او کم ته به موږ دا ویلی سي دا
د کمپیوټر پیداوار دی. دا په ډیر نږدې وخت کې زما په خیال په دې باندې کارم کیږي او شاید د دې یو ضابطه هم جوړ شي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
در تماخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی یار زم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر تاوڑم صاب در تماخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی still la bele sat sigara vina jogi o badar tarano sab der tamaho yar som der sara khana dura mashjugi o badar tarano sab der tamaho yar som der sara khana dura mashjugi خدگر زدیا بجور کلی دیوالو نو چگی او بدر تراؤنو ساب بدر تپاہو یر زم در سرا خانه دوران شجوگی یر زم در سرا خانه دوران شجوگی یار می هندوز سے مسلمان یم دیار دے پار درم سر جر کب موجودی او بدر کرانو سابد نفاهم یرزم دے سران خانه بیوران شجلگی یرزم دے سران خانه بیوران شجلگی او بدر کرانو سابد نفاهم یرزم دے سران خانه بیوران شجلگی یرزم دے سران خانه بیوران شجلگی او بدر کرانو سابد نفاهم یرزم دے سران خانه بیوران شجلگی
سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اوریده. اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
په انساني ژوند کې د ادب یا د شاعرۍ، تاسو چونکه شاعر یې نو د شاعرۍ خبره کوو، د شاعرۍ څه اهمیت دی؟
بخښنه دی خټک صاحب، دا لږ داسې نصابي غوندې پوښتنه ده او دا زما یقین دی چې په فضا کې موجوده ده، په دې سوشل میډیا باندې هم د دې ذکر کړي چې موږ لومړیتوبونه نور دي او موږ شعر باید چې داسې ولیکو. داسې خبره دا ده چې مطلب د ژوند په خپله اهمیت څه دی، یعنی و موږ ته ژوند په خپله څومره لومړیتوب لري، چې څومره هغه په ترجیح کې د غمره به ادبیات او فن او د هغه رنګونه په ترجیح کې. که ژوند ثانوي سي نو د ژوند رنګونه او ادبیات هم ثانوي کیږي. نو یو خدا خبره ده. دویمه خبره دا ده مطلب اوس دا د ذوق خبره هم ده، یعنی ما ته زه دنیا ته د یو ادیب یا د شاعر په زاویه ګورم او یو بل کس ته کنه چې هغه کمپیوټر سره کار کوي هغه دنیا ته د کمپیوټر په زاویه ګوري، بل سړی دی هغه کرونده کی هغه دنیا د کروندې له زاویې څخه دریافت کوي. نو دا د هر سړي د ذوق خبره هم ده. نو که زه دا وغواړم چې نه دا ډېر اهمیت لري هغه سړی چې کرونده کوي هغه دې هم کرونده پرېږدي او شعر دې ولیکي، نو دا به داسې غیر ترجیحي خبره. نو زما خیال دی چې ذوق او په خپله د دې پوښتنې د دې جواب درک کول سي، مطلب اهمیت موږ وایو وڅه ته، که ژوند اهم دی نو ادبیات هم اهم دی، که ژوند ثانوي دی ادبیات هم پکې ثانوي دی.
د پښتو کتابونه خو پخوا هم داسې خلکو په بیه ډېر نه اخیستل، اوس خو دغه سوشل میډیا د ټولنیزو رسنیو چې راغلی نو نور هم خلک چې دي هغه بوخت شول کنه، په دې کې زیات بوخت وي کتاب ته ډېر وخت نه ورکوي. نو د دې ټولنیزو رسنیو ګټې او تاوانونه څومره دي پښتو ادب ته؟ ځکه چې دې سره ډېرو خلکو د پښتو لیکل هم زده کړل او ادبی فعالیتونه هم پې کېږي، ادبي پوسټونه کوي خلک، بیا په هغې باندې بحثونه کېږي، تذکیرې پې کېږي، نیوکې پې کېږي، تنقید پې کېږي، داد ورکول کېږي، لکه خلک چې ټول یو ځای ناست دي په سوونو، خلک چې یو ځای په مشاعره کې ناست دي یا په یو غونډه کې ناست دي. نو دا ګټې هم دي. ستاسو په خیال ګټې ډېرې دي که تاوانونه یې ډېر پښتو ادب ته؟
خټک صاحب، زما په خیال باندې کتاب خو د یو میډیم په تور باندې زما په خیال باندې ظاهر ده دغه ارزښت خو کم شوی دی په دنیا کې، په مجموعي اعتبار باندې کم شوی دی. کتابونه څومره اخیستل کېدل، ځکه چې وخت داسې اوس مطلب هغه زیاتره خلک کتاب د یو بنیادی میډیم په تور باندې موجود د علم او د استفادې، نو چونکې کمپیوټر سي دی هغه سوکا سوکا دا کوي چې د کتاب ځای ونیسي. کتاب بیا هم موجود دی خو زما دا خیال دی د یو میډیم په تور باندې سوشل میډیا او اے آئی او کمپیوټر او د دې دننه سينور امکانات موجود دي، دا میډیم به هم خپل ځای نیسي او جوړوي به.
شعر کم وقت لکھے، یعنی یو خاص ماحول در ته پکار وی، یو خاص وقت پکار وی، کنه چې کم وخت راغی بس هغه وخت یې ولیکي، سنبالی کوي او رک شي درنه سنبالول ډیر نه کوي. د شعرونو کتاب مو چې نا وخت سوی دی د سخکاری چې ډیر سنبالوي نه، او د شعر سنبالول او د محفوظولو طریقه مو سده، په ډایری کې لیکي، موبایل کې لیکي، کمپیوټر کې لیکي.
هر شعر خو ما غدارنګي کنه سی ولا سی څومره ش شعر دی کبد شعر دی، خو بهرحال ډیر وخت رانه واخ مصرا را سی کل کل دا سی سی پزڑا مصرا برابر سم او آغا پورا سی، یعنی دزتا تا پا یکین سر وای مطلب دا سی هم سیوی دی سی لس لس کالا لما نیوی غزل اخیستی دا سی نی چی غزل پورا نی خو آغا اتمنان نی پورا سی برت دا خراب کم گاڑی کم بیا نور پا کیولی کم بیا خراب کم بیا ای وقت دا سی را سی سی آغا خپل تکمیل تورس نو کل کل دا سی هم سیوی دی سی لس دولس کالا یو شیر خپل د تکمیل په مرحله کې اخیست او کله کله داسې هم سیمې دي چې په درې څلور منټه کې ما پورا غزل لیکلې ده، نو بس دا خو د شعر اډانه لري کله د راځي او زنیم په خبر سیا کیفیت څه وي یا ماحول څه وي په چې راغلي عموما داسې تازه د راغله او که وخت نه کو پیدا نه کښېنستلې نو بیا هغه زړه سي خو بهرحال زه هغه ځای کوم نه هغه که یو مصره هم پیدا کړمه هغه چرته په یو کتاب متاب کې ولیکم بیا چې پې برابر شمه نو بیا یو موډ جوړ سی او هغه غزل تکمیل ته ورسی یا شعر تکمیل ته ورسی.
زمونږ اوریدونکو به ستاسو نوې غزل اوریدل غواړي، زه یې هم اوریدل غواړم، نو هم صاحب غزل را ته ووایي او نوې غزل وي نو ډېر به ښه.
خټک صاحب دا دغه پابندي چې دوله کوله د نوې غزل نو دا یو آخري غزل ده چې ما لیکلې ده، زه نه پوهېږم ستا اوریدونکو ته به څومره اپیل وکړي خو له ما سره دا مرسته کوي چې هم به مې وار پرې تیر شي او هم به غزل در ته ووایم. تا اورېدلې ده او ته یې په پس منظر هم خبرې.
زه خو ستاسو د ډېرو شعرونو په پس منظر خبر یم، خو دلته موږ ته اورېدونکي مهم دي او انشاءالله خوند به ترې واخلي. ارشاد
شعر داسې دی چې دوه ملنګان یو شریک مسکی کم ګویا معنا.
واه
دوه ملنګان د یو شریک مسکی کم ګویا معنا، د دې تصویر تر شا لیده شي یو لویه معنا. دوه ملنګان د یو شریک مسکی کم ګویا معنا، د دې تصویر تر شا لیده شي یو لویه معنا. او شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه، شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه، همه په تور او شخوند وها او همه جوه معنا.
ډیر علی د بیا وای فهم صاحب.
شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه، همه په تور او شخوند وها او همه جوه معنا. په نظرونو کې د لمس احساس لکوم رازی، په نظرونو کې د لمس احساس لکوم رازی، په بدنونو چا شیندلې د خود رویه معنا. په نظرونو کې د لمس احساس لکوم رازی، په بدنونو چا شیندلې د خود رویه معنا. نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو،
ډیر ښه.
نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو، پلار د نیکه وصیت سپړي اخلي لزویه معنا. نالې د آس د کور پوره پلونه مخ په غرونو، پلار د نیکه وصیت سپړي اخلي لزویه معنا. لپاس راغې سور بلوڅ پنځه پنځوس په غاړه، لپاس راغې سور بلوڅ پنځه پنځوس په غاړه، جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او ترې بویه معنا. جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او ترې بویه معنا، د دې تصویر تر شا لیده سي یو لویه معنا.
په اردو کې خو تاسو د غالب نه زیات متاثر یعنی خوښېږي، مو په اردو کې مو غالب خوښ دی په شاعرانو کې، په پښتو کې به مو شیدا خوښ وي که څنګه ده؟
او غالب خو مې ډېر خوښ دی، شیدا مې هم په هغه کچه خوښ دی، خو د پښتو کې د خپل مزاج د پښتو د خپل مزاج مطابق مې واقع داده چې خوشحال ډېر زړه ته رانږدې دی. د رحمان چې کوم شعري معراج دی هغه هم حس را کوي، هم احساس را کوي، هم خوند ځینې اخلم، نو دا ټول مې خوښ دي، داسې یو تخصیص نه لرم.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو تر ځای فهیم مرکه تاسو واورېده، اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ، د خدای په امان.
مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریڈیو دا بے طرفا
تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
چرسی کٹ میں وبا سدا لانتا ملا خوب نرازی.